تر شنه اسمان لاندې.
السلام علیکم د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو، تر شنه اسمان لاندې خبرونه ته راغلست. د افغانستان د صادراتو او وارداتو بیلانس د تر شنه اسمان لاندې د نننۍ خبرونې موضوع ده. د طالبانو د حکومت اړوندې د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویلي دي چې د روان هجري لمریز کال په لومړیو نهو میاشتو کې د تیر 1400 لومړي کال د همدې مودې پرتله د افغانستان په صادراتو کې کموالی او په وارداتو کې زیاتوالی راغلی دی. د اقتصاد په علم کې د یوې ټاکلې مودې په اوږدو کې د یو هیواد د وارداتو او صادراتو انډول یا بیلانس ته تجارتي بیلانس ویل کیږي. په هغو هیوادونو کې چې د صادراتو کچه تر وارداتو زیاته وي، نو دا حالت تجارتي کسر بلل کیږي. خو هغه هیوادونه چې برعکس صادرات تر وارداتو زیات وي، نو هغه حالت ته بیا تجارتي سرپلس یا زیاتوالی ویل کیږي. البته تجارتي کسر یا سرپلس حتما د یو هیواد د اقتصادي پرمختګ په معنا نه دی، ځکه ځینې پرمختللي او لوی اقتصادونه لکه د امریکا متحد ایالات تل تجارتي کسر یا ډیفیسټ لري. خو د چین په څیر ځینې پرمختللي هیوادونه بیا تجارتي سرپلس لري، یعنی تل صادرات تر وارداتو زیات وي. د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي چې د روان کال په لومړیو نهو میاشتو کې د هیواد د صادراتو او وارداتو ټول ارزښت شاوخوا 1.5 میلیارد ډالر و. د ادارې د کپ په لومړۍ نیټه پر خپل ایکس پاڼه لیکلي دي چې د سږني کال په لومړیو نهو میاشتو کې د افغانستان صادرات څه باندې 1.3 میلیارد ډالر او واردات یې څه باندې 6.2 میلیارد ډالر و. د ورکړل شویو معلوماتو له مخې د افغانستان تر ټولو ډیر صادرات پاکستان ته و چې کچه 6.9 میلیون ډالر و، او په دوهمه درجه کې هند ته و چې کچه 4.3 میلیون ډالر ته رسیږي. د افغانستان تر ټولو زیات صادرات وچه میوه او تر ټولو زیات واردات نفتي توکي او تیل دي. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونې چارواکي وایي که څه هم په تیرو څلورو لسیزو کې د هیواد واردات او صادرات متوازن نه وو، خو د دوی په وینا د جمهوري نظام پرتله اوس مهال د صادراتو کچه لوړه شوې ده. دوی دا هم وایي چې په روان کال کې د هیواد د صادراتو د کمیدو یو علت د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ترانزیتي لارو بندیدل وو. په دې خبرونه کې له میلمنو سره پر دې خبرې کوو چې د افغانستان د وارداتو د لوړېدو علتونه څه دي او څنګه دا هیواد کولای شي خپل صادرات زیات کړي څو په دې توګه د وارداتو او صادراتو ترمنځ انډول راشي. د خبرونې میلمانه دي د افغانستان بانک پخوانی مرستیال، د اقتصادي چارو شنونکی خان افضل هډوال او ملي سوداګر محمد نبی افغان. دواړو میلمنو ته خراغلاست وایم. هډوال صاحب، بحث به له تاسو سره پیل کړو. د افغانستان په اوسني حالت کې د وارداتو او صادراتو اوسنۍ کچه څومره د هیواد له اوسني وضعیت سره ارتباط لري؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته تکل صاحب، ستاسو میلمه ته او ستاسو قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو ته سلامونه. تاسو ارقام د ملي احصایې ادارې له خوا وړاندې کړل. پام دې اړه باندې نورو نړیوالو مالی سازمانونو په شمول د نړیوال بانک هم خپل گزارشونه ورکړي دي. افغانستان لکه بار بار چې په دې بحث شوی دی یو وارداتي هیواد دی، په معنا په دې باندې چې د ژوند ټول یا اکثریت ضرورتونه چې دي دا د نورو هیوادونو څخه په وارداتو باندې ولاړ دي. یا په بل معنا باندې افغانستان خپل دومره تولید نه لري چې خپل خودکفا اوسي او خپل ضرورتونه په خپل پوره کړی شي. غټه برخه موږ د نورو هیوادونو څخه راوړو. د جمهوریت په وخت کې زموږ د وارداتو کچه 8 میلیارد او 13 میلیارد ډالر پورې چې بیا په دې اخري کلونو کې 8 میلیارد ته ورسیده، او تر دې حد رسیده. او زموږ د صادراتو برخه 1 میلیارد ته رسیدلې وه په اخرو کلونو کې تقریبا 1.3 میلیارد ډالر ته رسیدلې وه. د دې اصلي علت دا چې طبي خبرو په افغانستان کې تجارتي فعالیتونه ډیرو نړیوالې ټولنې حضور هلته، په خاصه توګه د امریکایانو نظامي حضور او همدارنګه د ناټو او سفارتونو موجودیت، او بیا په خپل د افغانستان اقتصادي حرکت یو طبي خبره ده چې په مقایسه د اوسني وخت باندې ډیرو. نو هماغه چې د وارداتو کچه هم لوړ او اقتصادي حرکت هم زیات و. د دوی په وتلو باندې د افغانستان څخه د افغانستان اقتصاد یو دم د رکود سره مواجه شو، بلکې نږدې و چې مجموعي سقوط یې کړی و. په مرور د زمان باندې چې بعضې پیشګویانې خلکو کړې وي او تشویشونه لرل، یو څه اندازه نسبتا چې هغه رفع کېدلې، په هماغه شکل باندې اقتصاد هم د هغې حرکت په لور باندې روان شو. مثلا که د خلکو ویره دا و چې به بانکونه به مطلق ونه توانېږي چې خلکو پیسې ورکړی شي، هغوی په بانکونو خپلې دروازې خلاصې کړې او یو مقدار هر شی چې و حداقل خلکو ته امید ورکړ چې دا پیسې بیرته ورکول کېږي. همدارنګه د بودیجې جوړونه که په لږ مقدار کې وه، د عوایدو راټولونه، او همدارنګه د حکومتدارۍ طرف ته یو شکل د اشکالو یو ګام اخیستل، دا هغه شی شو چې خلک یې امیدواره کړل. اما داسې نه چې لکه د جمهوریت په پرتله باندې د افغانستان اقتصادي لحاظ خودکفایي مزل وکړي. اوس راځو اوږد بحث ته نوزو، دلته په دا موجوده ارقامو باندې بحث کوو. تیر کال په پرتله باندې تاسو ارقام وړاندې کړه چې دقیق احصایې مرکزي ویلي دي چې د افغانستان صادرات کم شوي دي او د افغانستان واردات لوړ شوي دي.
اول سبب وکړي که تاسو سره خو ارقام شته، پخواني ارقام هم شته د جمهوریت د واکمنۍ د وخت او اوس ارقام هم تاسو سره شته، که د دواړو وختونو د وارداتو او صادراتو هغه مهم شاخصونو ته یو لاند لاند داسې په مختصر ډول کې دواړه سره یو مقایسه او پرتلنه کړي، بیا به خپلو نورو خبرو ته وړاندې لاړ شو.
درسته ده، ګوره دقیق خو به داسې مقایسه ډېره سخت وي چې وی کولی شو، اما مجموعی مقایسه درته کوم. په هغې وخت کې که د افغانستان صادرات 1.3 یا 1.4 میلیارد ډالر ته رسېدل، هغه مختلف برخې د صادراتو چې غټه برخه اوس چې د طالبانو په دور کې 1.9 میلیارد ته رسېږي، په دې کې غټه برخه د زغال سنگ ده چې پاکستان ته ډېره کېږي، او هغه په سږ کال باندې 46% کمه شوې ده. او هماغه و چې افغانستان صادرات هم کم شوي دي، ځکه غټه برخه د زغال سنگ یا د سوند د هغه تیږو چې پاکستان ته لېږدول کېږي هغه کمه شوې ده. ولې اوس هم غټ مقدار چې دی پاکستان ته چیزي دا د زغال سنگ دی. د جمهوریت په وخت کې دغه مقدار په دې اندازه نه و، بلکې یو ډېره کمه مقدار د صادراتو د افغانستان التفاقي وخت کې د افغانستان د صادراتو نه جوړوله. دویمه برخه دا و چې افغانستان صادرات التفاقي وخت کې پاکستان پو او هندستان پورې منحصر نه و، باوجود د دې باندې چې
هډوال صاحب چې ستاسو خبرې قطع کوم، که عمده قلم د صادراتو د افغانستان تاسو وایي چې اوس مهال د ډبرو سکاره دي، هغه وخت شی و هغه عمده قلم شی و د افغانستان د صادراتو؟
ګور هغې کې په هغې وخت کې یو خو وچه میوه زیاته وه چې د افغانستان د افغانستان بیرون هیوادونو ته تلله، همدارنګه د قالینو برخه وه چې افغانستان بیرون هیوادونو ته تلله، دا هغه برخې چې عمده برخه ده، او همدارنګه سبزیجات چې د افغانستان څخه بیرون تلله. البته دلته مهم بحث دا دی چې هغه تجارتي همکار زمونږ څوک و؟ په هغې وخت کې تجارتي همکار منحصر تنه په پاکستان او هندوستان نه و. تاسو دې شاهد وی چې مونږ هوایي دالیزونه دا چې هغه دوامدار و نه و، او دا چې هغه درست که نه و، په هغې وخت کې د هوایي دالیزونو د لارې چین ته او همدارنګه هند ته او همداسې پسې نورو اروپایي هیوادونو ته آسیا میانه ته دلته به د افغانستان صادرات تلله چې هغه اوس نشته دی. نو اوس هر څه چې دی هغه انحصار پاتې شوی دی پاکستان ته او هند ته، دغه دوه مملکتو ته زمونږ واردات صادرات دي. او همدا دلیل یم چې زیات دي، او هغه اقلام معلوم دي، دا داسې اقلام دي چې که د افغانستان که نظام ثبات پیدا کوي، دا هغه شی نه دی چې مونږ پې داسې تکیه وکولی شو چې دوی ته دوامدار ورکولی شو، بلکې دا به کمیږي. نو په دې وجه باندې د افغانستان صادرات چې دي کم شوی دی په نسبت تیر کال باندې.
مننه ښاغلی هډوال. افغان صاحب تاسو راسره یاست، په افغانستان کې د صادراتو لپاره ظرفیتونه په کومو برخو کې شته او د دې امکان څومره شته چې دا ظرفیتونه چې دا اوس موجود دي دا نور هم زیات شي او پراخ شي؟
مننه تکل صاحب، سلامونه تاسې ته، اډوال صاحب ته، اوریدونکو ته، کتونکو ته. لکه څنګه چې تاسې ویلې د امارات له راتګ سره ډېر لکه اډوال صاحب سي ویلې ډېره دغه انګېرل کېدل چې د افغانستان اقتصاد به زوړ خواته ځي او اقتصادي نظام به پاشل کېږي او ختمېږي به. اما خوشبختانه د امارات له راتګ سره لکه هغه څنګه چې د امارات پالیسي ولا بهتر خواته مګه لاړو، دسې دسې که هر څنګه سي وس دغه توازن ساتل دغه د حکومت وظیفه ده او دغه ټارګټ ده چې دا کم سي او د غنډول وساتل سي مګه صادرات واردات بیلانس سره برابر کو. د امارات له راتګ سره دی وس په افتداء کې دی او وسغه خارجي پندونه لکه وختي چې اډوال صاحب ویل سي په خوا به مګه د حواله لارې انتقالات لرل کارګو او مګه تر ډیره حده صادرات هغه توکي چې د مګه قیمتي دي هغه مګه د حواله لارې نور ملکو ته وړل. د امارات له راتګ سره دغه کوم بندیزونه سي په دی دغه کومې د نړیوالو لخوانه او بل د همسایګانو لخوانه دغه اوسنۍ وضعیت د مګه مکمل انحصار ده، مکمل بند ده. ځکه که تاسو وګورئ مګه چې هر همسایه خپل حق غواړو هغه مګه ته موږ له دې خوږ ګوتې نه رانیسي او په مګه باندې یو نوی فشارونه اچوي. فرصتونه ستاسو موجود دي. د امارات ګوره یو خو تر ډیره حده باید دې ته توجه وکړي، مګه اولویت بندي باید وکړو، مګه کوم کوم توکي باید یا کوم ارکان دي چې هغه مګه کولای شو لاسته راوړو هغه واردات کم کو. وس ګوره مګه د برق واردات لرو، برق یعنی غټ ضرورت ده، مګه معدنیات لرو، زغال لرو، د زغال لارې مګه کولای شو چې خپل برق تکیه کو. مګه یو کوي شریک ته ضرورت لرو، هغه که چین یا هغه که هندوستان یا هغه که ایران یا هغه که پاکستان یا هغه که نور هغه یوازونه چې غوایا تجاران یا غټ غټ کمپنی یو نو نو یو نو باید هغه ته کینات ورکړي. حتی حکومت باید جکسي، حکومت خپل پارتنرشپ باید وکړي او خپل باید هغه موضوعات ته توجه ورکړي. ملزان سره باید یو کې چې څنګه کولای شو په کم امکاناتو باندې موږ یو شی پوره کولای شو. دویم د کوشتپی کانال زر تر زر دویم پاس باید تکمیل سي. موږ باید غلجات هغه توکي نه دمغه ډیر واردات وړودي غوړي ده او اولیه توکي دي چې دې ته باید موږ ته خاصه توجه وکړو. اول د برق موضوع ده، بیا دغه ځکه موږ ډیر بډای هم ځکه لرو بلرو دغه چې موږ ډیر امکانات لرو مدنیات لرو موږ کولای شو لدین استفاده او کوڅه دا تام سایګان دي.
افغان صاحب تاسو مخکې د فرصتونو یادونه وکړه، تاسو ویل چې ډیر فرصتونه شته پر دې سربیره د اوس تاسو کوم لوی موارد یاد کړل، نور فرصتونه کوم دي چې افغانستان لري د دې لپاره چې د صادراتو کچه لوړ شي او یو توازن یا بالانس د وارداتو صادراتو ترمنځ رامنځته شي؟
تکل صاحب ما وختي وویل ګوره موږ په سیمه کې انحصار پاتې شوی په دې ستیرو سلوختو کلو کې دنیا پیشرفت کړې ترقی کړې ده موږ له دې ټولو هر څه نه به برخه پاتې یو او حتی د موږ د خپل توکي خام توکي زیام سایګانو ته پرته په مو استفاده کیږي. د موږ میوه، د موږ سبزي، د موږ ټول توکي موږ په داخل کې هیڅ موږ جنگو دوره مصرف کړی ولو چې یو د ځوان ټول بخښونه رانه پاتې ول. د غتیر شلکلن دور کې تر ډیره حد موږ نه پرې خودل کېدو یا نه غختل خارجانو نه غختل چې موږ خود کې پاسو ځکه موږ ته هر څه یو بار مصرف جوړ کړی دی. ګوره موږ سبزي لرو، میوه لرو، د موږ میوه هم سایګانو ته غلطه ذخیره کیږي بیرته راځي په ختم د موسم کې بیرته په موږ استفاده کیږي. چې موږ په دې تیرو شلو کلو کې دومره پیسو پر اتاک سره بیا هم موږ سردخانی و نه لرلې ان هغه لنډه استلای موږ دومره بډایم ځکه لرو. ګوره دغه د کوشتپی کانال چې په کمو امکاناتو جوړیږي موږ کولای شو دې نه ټول هغه خپل
همدا د کوشتپی کانال چې تاسو یادونه کوي افغان صاحب وبخې چې تاسو خبرې پرې کومه دا د افغانستان د صادراتو د زیاتوالي لپاره څومره ونډه اخیستای شي، یعنی څومره زیاتولای شي، مثلا یو فیصدی یا یو ارقام ورکولای شي تاسو؟
موږ هغه کوم ارقام هغه کوم ارقام چې وزارت خپور کړی دی او دی ویل دي چې لدی سره موږ دوم رمزه کې خلوبولای سو موږ د غلبه په بخش کې مکمل ان شاء الله خود کې پاکېدلای سو موږ لدی بخش زکه هغه په پلکاو هکتار زمکه دا موږ کولای سو حتی روسیه ته او هغه تر وس دغه چې حاصل روان دي موږ سو شرکتونه موږ لیدلې دي چې راغلي دي غواړي چې سبزی کاروبارو کې افغانستان کې سبزی وکړي او دلته نه زراعت ته وده ورکړي او روسیه ته لدی جا انتقالاتو کې او توکي یوسي. داسې داسې هغه دقیق ارقام موږ ته نه دي معلوم خو تر ډېره حده موږ په دې کمو امکاناتو باندې ډېر شی دلته لاسته راوړلی شو.
مننه مننه افغان صاحب دې بحث ته بیا هم له تاسو سره او هډوال صاحب سره دوام ورکوو. اوریدونکي لرو نه غواړو چې اوریدونکي منتظر پاتې شي. یو اوریدونکی په لاین کې دی، مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو خپله پوښتنه له میلمنو نه وکړئ. وعلیکم السلام، ستړي مشه، مهرباني وکړئ خپل پوښتنه له میلمنو نه.
مننه الله دې خیر ده. یو ځانګړی سلام ټول میمنو ورونو ته وایم. ډېر خوشحاله شوم تکل کا محترمه ډېره شایسته موضوع متعقلې ده. الله تعالی دې څه خیر درکړي. تکل کا محترمه زه غواړم چې په دغه خپل نظر سره شریکم. لکه دا افغان صاحب خبره وکړه دا بالکل زه ورسره تاییدوم. تکل کا محترمه ګوري، زه خپل یو دهقان یم، یو کشتګر مثال د خبرې دلته په هلمند کې موږ دا کښتو کروندې کوو. دته موږ زیار کښ دهقانان لرو، تکل کا محترمه غوښاري کښ بزګر لرو ګوره. لیکن بدبختانه اوس داغمه شوش کال موږ پومبا تکل کا محترمه دلته موږ د اندازې مصرفونه زیات پکړي، یعنی کودونه موږ ډېر زیات ورکړي وو، یعنی د اندازې زیات مصارف موږ باندې کړي وو. تکل کا محترمه خو بدبختانه په ډېرو کمو پیسو موږ د لاسه وځي ګوره نخ نه لري. موږ څنګه د تجارانو څخه غواړو چې مثال د خبرې دا د قانونو خواري په اوبو موري. داغمه پومبا ګوره تکل کا محترمه په یو سل شپږ افغانۍ په یو سل اته افغانۍ چې دا ډېرې کمې پیسې دي، یعنی یو لیټر تیل دغه میلمانه زما خبر اوري. بلته په هلمند ولایت کې تکل کا محترمه موږ په 2500 کالداري په 300 کالداري باندې موږ یو لیټر تیل دانی چې مثال د کروندې لپاره دا کروندې کوو او پومبا موږ دا ارزانه دي. دا یو مثال دوم، تکل کا محترمه دا درې څلور کال د مخه دلته موږ د هلمند غنم پاکستان ته په کاچاکي لارو باندې تلل، یعنی دا خپل وایني شاید هم د دې د غزل رمګوره. تکل کا په پاکستان مثال د بارنچې پر لارې تلل، د سپین بولدک پر لارې تلل پاکستان ته، دا غنم به دلته په ځینې کې راغله. تکل کا محترمه زغاته پاکستانی په سلام کې براله وته دوه دوه ورسره وړه کړي وو. برته د پرمخ مثال د خبرې نه سره افغانستان پر خلکو دغه وته دوه دوه مثل د غنم رانی ول پاردان قیمت دی به ته وته دوه دوه په دغه پر سلام کې وړه کړي ورسره روا به سوال چې دلته به سي وړه تکل کا محترم راله د برانی ول چې د خارق بنو، یعنی بدبی سی وو. نو موږ خپل د تجارانو سره غوښتنه کوو چې د پاکستان سره د کتن مثال د خبرې روابط کته کې د تجارت لار دیواره به یې مثال د خبرې د دمش غوندین ور یوادن لر تاجکستان دی، ازبکستان دی، ایران دی، دغه سره د اوایي د لیزو په دغه کې مثال د خبرې یو هڅه وکړي لار دی پیدا کړي. د غزنې د کانانو ډیر زارونه وستلی تکال سم سره مخ بدبختانه شش کال دادی دلته دغه ډیره کړه سوی د زیرا ډیره کړه سوی د شش کال قیمت برابر و. لیکن ګوره کال ته چا سلات ورسېږي د زیرا تکال سم سره مبرته ازمږه مصارف نه بل لا پورا کوي. نو دا غزما په ملمنو سره غوښتنه د تکال سم سره کومه مثال یو لاري د بل مل سپار دی کی
ډیره زیاته مننه له تاسو نه. اډوال صاحب، یو بل اوریدونکی هم لرو، دوی به هم یو ور وګورو بیا به وروسته لغنه پښتنې سره تقسیم کو. یوې پښتنې ته دی اوریدونکی پښتنې ته به اډوال صاحب تاسو جواب وایست او د بل اوریدونکی پښتنې ته به افغان صاحب نه هیله وکړو چې جواب وایي. مهرباني وکړئ خپل ځان معرفي کړئ. تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی.
السلام علیکم ورحمت الله، زه مهران لای ما د لغمان څخه نیړی.
وعلیکم السلام مهران الله خان، ستړی مشي. سوال لري، پښتنه لري، له میلمنو نه مهرباني وکړه.
او بالکل زمنګ چې زما ته غوښتر و مایل چې دلته چې د ګلخانی او گرین هاوسونه چورته وي، دغه د سبزیجاتو د کرنې ساحل ته ډېرې جاتې دي او په لغمان کې ډېرې ښې جاتې جوړې شوې دي په پراخه پیمانه باندې. دلته دغه رومیان، بانجان او دلته په ګلخانی کرل کېږي د ژمي په موسم کې. دا ټول پاکستان ته وخت وخت انتقالېږي او چې کله ژمي کې د خلکو ورته ضرورت شي همدغه د لغمان رومیان اوسېږي. نو تجاران دې ته هېڅ پام نه کوي. دا دې لپاره غواړي چې په خارج باندې وخت وخت سیمو هېوادونو د وخلي انتقالېږي. دلته د رومیانو، د بانجانو، او د بادرنګو، د سبزیجاتو بې ډېرې زیاتې لوړېږي. اسان خلک نشي کولی چې سبزیجاتو بېخي لاسرسی ولري. نو دغه چې دغه باره کې لزر غونډه غو پړلې شي او چارواکو دا خبره ورسولې چې دا بازار تر کنټرول لاندې راوصل شي چې تر څو هم خلک د سبزیجاتو استفاده وکړي د ژمي په موسم کې.
ډیره زیاته مننه لته سونه. نور اوریدونکو هم شته په لاین کې، مګر اوس دمدا دوه اوریدونکو راخلو دي دوی ځوابونه لملمنونه غواړو. لمړی اډوال سپ کتا سو دی لمړی اوریدونکو ډیره پزړپوري خبري وکړي، امغه د هلمند یو بزګر و چې وای پختمو کړل دی او د زیری یادونه وکړه. کدی هغه اندېخنو او پښتنو ته تاسو ځواب وایا ست اډوال سپ؟
داسیده چې بدبختان افغانستان هغه چوکاټ چې دواندار شکل باندې دوی د خپل تولید د پاره ولري ترسو خپل کیفیت تولید د لاس ورنکړي شي او به په وخت زمان باندې بازار ته ارزه کړي شي هغه نه لري. مثلا که په غذایی موادو کې راشو، که مونږ وایو چې رومیان دي یا پیاز دي یا هر هغه شی چې بزګرانی کری، هغه د پاره که مونږه یخې خونې نه لرو او په هغه کیفیت باندې چې خپل کیفیت د لاسه ورنه کړی شي او بیا بازار ته ارزه کړی شي هغه معیار په افغانستان کې متاسفانه نشته دی. نو بزګر مجبور دی چې هغه خرڅ کړي تاجر باندې او تاجر یې وارد کړي که صادر کړي نورو مملکتو ته، ځکه ساتلی نشي او بیا هماغه مملکتونه په خپل وخت باندې چې هغوی ورته نظام لري ساتي او بیرته افغانستان ته په لوړ قیمت را صادرای یا را لیگ یا دا یو حقیقت دی دی که هیچ شک نشته دی. اما گوری بحث پا جزیاتو باندی که زنه کوم، از غوارم چی چی شه کولیشی افغانستان اقتصادی لحاظ خودکفا کی او دا خلکو پا جوان کی تغییر را ولی، آقا تر طول و مهم خبر داده چی دا افغانستان دولت باید دا چې متاسفانه موږ په جمهوریت کې مونږ شو کولای، هغه دا دی چې افغانستان دولت باید دا تعین کړي چې افغانستان کم نوع اقتصادي نظام غواړي چې ولري. آیا افغانستان با یو خدماتي مملکت اوسي اقتصادي لحاظ، افغانستان با یو صنعتي هیواد اوسي اقتصادي لحاظ، افغانستان به یو زراعتي هیواد اوسي اقتصادي لحاظ، کم نوع اقتصادي نظام به موږ د افغانستان د اقتصادي خودکفایۍ د پاره لرو؟ تر څو دغه تشویشونه چې د جزئیات باندې بحث کیږي دا به موږ راکړی شو په ماغه به امغه ته توجه وکولې شو. د دې لپاره کومه برنامه یو ملي پلان نشته دی دغه باندې کار پکار دی. ما خپل دغه خو تجربه از ما خپل نتیجه گیری داده چې افغانستان یو صنعتي یو صنعتي هیواد کېدلی شي او هغه ځکه چې افغانستان ډیر زیات معدنونه لري او دا معدنونو لپاره زیربنایي کارونه اساسات دي چې افغانستان اقتصادي لحاظ خودکفایي ته وړلی شي. په زراعتي برخه کې زراعت زمونږ 15% د زمونږ د اقتصاد برخه ده او دا 15% زه په دې باندې مطمئن یم چې دا اوس هم یو غټه برخه یې که افغانستان نه بیرون و صادر کیږي نور هیوادونو ته لیږل کیږي. یعنی زراعتي لحاظ افغانستان په خپل تولید باندې تر ډیره ښه ده، خودکفا دی. فرق د مهم مشکل هم دومره دی چې مونږ هغه نظام چې دی د پاره باید ولرو تر څو په دوامدار شکل باندې بازار ته مونږ ارزه او تقاضا پوره کړی شو هغه ورته نه لرو. او هغه چې دی هغه د افغانستان اقتصادي نظام دی چې څنګه مونږ د افغانستان یو اقتصادي نظام وټاکو او د هغې نظام به پایي قوي کو او ټول ضرورتونه د افغانستان په افغانستان کې رفع کړی شو. البته په دې کې هم شک نشته دی چې دا امکان نه لري چې افغانستان به ټول د افغانستان ټول ضرورتونه د خپل تولید نه پوره کولی شي. دنیا کې داسې هیوادونه نشته. څه شی چې مهم دی بیا په هغه وخت کې هغه د نننۍ زموږ استاسو بحث دی څنګه کولی شو چې په هغې وخت کې بیا موازنه د تجارت موږ د هغې هیوادونو څخه چې زموږ ورته ضرورت لرو ترېنه واخیستولی شو او هماغې هیوادونو ته چې هغوی ضرورت لري زموږ خپل تولید ورته ولیږلی شو. دغه اساسي بحث دی زما په نظر باندې.
مننه هډوال صاحب. افغان صاحب تاسو د دوهم اوریدونکو چې له لغمان نه زنګ وهلی وو مهران الله دغه خبرې مو واورېدې، هغه ته لطفا ځواب ووایست.
مننه تکل صاحب. دوی خو دی ورور ویل چې دلته ګلخانې او سردخانې یو څه جوړې سوې دي. ګلخانې البته ویلې او هغه موږ نه د خپل توکي وړو اخواته بیرته یا موږ دا نه ورته لرو. دلته امکانات هغه بازار نه ورته لرو. زه یو شی ته غواړم اشاره وکړم. یو خو موږ تجارت نامنظم ده. موږ په دې تیرو شلو کلو کې دغه ټول بنسټونه لباین لاړل خالی یو دغه پاتې سو خالص یو نمونه پاتې سو او تر ډیره هدا خلکو د معاشي استفادې ترې کول ګوري که تاسو ګوري مګه نظام په ختمې دو سره وو دانی او تاکونه د تجارتو لره لغه یو ور بل کندار زنګ ویل یو چې لمګنه پمبا دلته کاروبار نه چې تاسو مخه کو هغه خراب اس یو نخو را باندې راټیټ سی تکل تبزی وی موضوع ته غواړم اشاره وکم دی ان جی نرخ په نړیوال بازار کې وس هم جگدا اما د افغانستان په داخل کې تجارت دومره خراب اسوي چې کچې بیخې ډیر راکته سوي د چې په خوا به یو جیره په شل زره ډالر خرڅې دوه سته زره وو زره لا زره تر اكو سوي ولی نړیوال بازار ولی هغه چې جگد دلته دمګه داخلي تجارت نامنظم د خلق غواړي منفي استفاده تر کې یو دوه درې نفر ټول بازار خراب کی دلته دمګه خلک نمو بزګر هغه سوچ لري د تجارت سوچ لري نه د کاروبار سوچ لري دلته حکومت ته او تاکونه کوم جوړ سوی دی په دغه باندې باید فشار راوړي آیا دا او تاکونه چی شي کوي آیا ول دی خلکو ته آگاهی نه ورکړي خلکو ته د تجارت ولې وږي ته نه راوړي ولې نه ورته وایي چې دا تاسو باید تجارت سره راغون کوي مګ خارج ته کوم صادرات لرو د غول لپاره باید یو تګلار ولرو نرخ ثابت اوساتو دا موضوع دي چې دغه تجارت هم به ثبات کړی دی مګ کاروبار هم به ثبات کړی او هغه کوم تاجران هم چې هغه صادرات کوي هغه خپل په دې تجارت باندې نه دی پوهه ګټه تاوان سو کوي خرابېږي سو ګوړي چاته چاته مزدوري کوي نو دا موضوع دي چې موږ کولای شو په دې باندې خپل د تجارت کا چل وړ کو او تجارت پی جوړ کو
مننه افغان صاحب لته سره ورسته په خبرونه کې بیا هم دا موضوع چېړو هغه موضوع چې مخکې هډوال صاحب یاد کړو هغه د افغانستان اوسنۍ اقتصادي نظام څه ډول نظام دی د هډوال صاحب په باور ډیره مهمه ده چې زموږ اقتصادي نظام مشخص شي معلوم شي یو ځل چې څه ډول دی یعنی په کومو اساساتو په کومو معیارونو باندې ولر دی که څه هم موږ تل طالبانو اوریدلی دي چې وایي د اسلامي اقتصاد په اساس باندې دوی غواړي چې د افغانستان اقتصادي اډانه جوړه کړي مګر په هر صورت دا موضوع له تاسو سره وروسته څیړو او دا به هم درنه پوښتو چې تاسو چې په افغانستان کې یاست او هلته ملي سوداګری یاست او سروکار مل چارواکو سره هم کېدی شي وی تاسو په دې اړه له چارواکو نه څه اوریدلی دي اډول سپ تاسو سره باسته دوام ورکو خو مخکې لغه یو اوریدونکو لرو او چې دوی څه وایي مهرباني وکړئ تر شنه اسمان لاندې پروګرام دی د ازادي رادیو ځان معرفي کړئ او بیا خپل پوښتنه وایست
السلام علیکم محترم تکل صاحب ور سلامونه قبول کړئ محمد اشرف تیم د کندهار ولایت سره ټلیفون پکړ شم
مهرباني وکړئ اشرف صاحب په خیر راغلاست خپل پوښتنه مول میلمنو نو وایست
مننه محترم میلمنو ته ډیر ډیر سلامونه وایم ډیر ښه ښایسته خبرې کولې نو زه وا غوښتنه پوښتنه مې لرم خو زه وایم محترم تکل صاحب زکه چې تاسو به تر معلومات چې د افغانستان اقتصاد پر کرن او پر مالداري باندې ولاړ دی یعنی هغه له بده مرغه دغه وچکلي ډېر وزه پیدا مقصد د اقتصاد په اصطلاح باندې نو اوس دغه تر څنګ موږ وایو دا میلمنو سمز ما دغه پوښتنه ده ځکه چې زموږ د کانان کوشش کوي وسم یعنی د زراعت په بخښ کې چې دوی کوشش وکړي چې خپل کښت یعنی وده ورکړي خو دلته داسې حساب دی چې وګورې پېنې دي زموږ غوښتنه هم دغه وه د داسخه چاول کوم حکومت څه غوښتنه ده چې دا بندونه د خلکو ته وتلي نو به یو څه زمينه برابر شي د کرهلي په باغش کې او د دې څخه می دا یو پښتره ده چې څنګه کولای شو چې دې ته موږ ولار برابر کو یعنی د غمالداري ته یا د کرهلي ته د دې خلا مقصد ته واده باندې په دا موضوع باندې سر خلاصي دې ګرځېدلي خلک دي نو موږ ته یو آگاهی راکې دا یو پښتنه مې زندلواله
ډیره زیاته مننه له تاسو نه هډول صاحب دوی یادونه وکړه دی اوریدونکو چې له کندهار زنګ وهلی وو حاجی صاحب اشرت دوی یادونه وکړه چې د مالدارۍ په برخه کې باید چارواکي څه وکړي، حکومت څه وکړي، څه غوښتنې هم لري. د دوی پوښتنو ته به هم البته ځواب ووایاست، خو زما پوښتنه دا ده چې آیا د افغانستان مالداري او کرنه دې حتی وده کولای شي؟ تاسو مخکې د صنعتي صادراتو تولیداتو یادونه وکړه، په زراعتي برخه کې یا د کرنې په برخه کې او د مالدارۍ په برخه کې د افغانستان محصولات دې درجې ته پټنشل یا د ظرفیت لري چې په صادراتو کې هم استفاده ترې وشي؟ لومړی دې پوښتنې ته ځواب وایاست، بیا به وروسته لږ نه نورې پوښتنې هم له تاسو نه مطرح کوم. مهرباني وکړئ.
د افغانستان که زراعتي تولید پوتنشن لري، یو د بهترینو غذایی تولید شي په دې منطقه کې هیوادونه لري، افغانستان یو د بهترینو څخه دی. البته زه بیا هم خپلې خبرې ته ګرځم، دوه برخو ته. یوه دا ده چې افغانستان په زراعتي برخه کې به نور هیوادونو باندې تکیه واوسي که نه، تر هغې پورې چې مونږ هغه اساسي زیربناوې د افغانستان د زراعت لپاره جوړې نه کړو او تر هغه کیفیت چې یا مینیمم حداقل معیار چې دی د صادراتو دپاره هغه په نظر کې ونه لرو، مونږ به ونه شو کولی چې د منطقې د زراعتي اجناسو سره یا د زراعتي موادو سره په منطقه کې رقابت وکولی.
یعنی اول صاحب تاسو وایئ چې دغه محصولات د افغانستان چې برابرېږي صادرات صادرولو ته، دا باید په لوړ کیفیت او په لوړه کوالټي باندې برابر شي او وروسته لږه صادراتو ته چمتو شي، همدا خبره کوئ؟
بالکل هم دا خبره کوم که مونږ غواړو چې هغه صادر کړو او مارکیټ ته رقابت ته وړاندې کړو، ځکه دا خو په منطقه کې به رقابت کې او زمونږ منطقه تر زیاته حده زراعتي ده، که هغه پاکستان دی، که هغه هندوستان دی، غټه برخه د زراعت لري او همدارنګ آسیا میانه ده، نو مونږ باید کیفیت صادراتو دپاره لوړ کړی شو تر څو دوی رقابت وکولی شي. او البته که پوتنشل شته ورته، اما بیا هم بیرته هماغې برخې ته ګرځم چې دې لپاره چې دا مونږ څنګه کولی شو یو ملي اقتصادي پلان ته چې که هغه د افغانستان د اقتصادي خود کفایي برخې پکې ټولې ارزول شوي اوسي او د هر لارې ورته په ګوته شوي اوسي، زراعت یوه برخه ده چې په دې باندې کار وشي، نو هغه وخت کې مونږ کولی شو. غیر د هغه نه زمونږه که متاسفانه که بزګران بیچارهګان به تکلیف او زحمت وباسي، او هغه که ثمره چې باید دوی مستحق دي چې هغه ولري یا تینه واخلي، ا به وانه خستلی شي او په همدې شکل باندې یا به خرابیږي یا به تکیه په همسایهګانو باندې په داسې تکیه چې د وخت د بزګرانو راځي د صادراتو دپاره هغوی زموږ په مخه باندې لارې بندوي او مال د تولید چې دی هغه ضایع کیږي، بزګر زحمت بې ځایه ځي او یا پر نش قیمت باندې بازار ته عرضه کوي.
مننه. اډوال صاحب، مخکې تاسو یادونه وکړه د افغانستان د تولیداتو د کیفیت، مخصوصا د کرنیزو او زراعتي تولیداتو کیفیت تاسو وایئ چې باید لوړ شي د دې لپاره چې رقابت وکړی شي په لوی بازار کې. ستاسو له نظره یو امتیاز د افغانستان کرنیز تولیدات نه لري په اوسنی نړیوال مارکیټ کې چې له اکثرو هیوادونو نه چې زراعتي محصولات صادروي هغو تر ډیره له هورمونونو او کیمیاوي ترکیبونو د صنعتي زیاتونکو هورمونونو او کیمیاوي موادونه د زراعتي محصولاتو د زیاتولو لپاره کار اخلي، په داسې حال کې چې د افغانستان تولیدات تر دې دمه که وروسته له دې په دا وروستیو څو کلونو کې یا د جمهوریت پر مهال په دې کې تغییر نه وي راغلی، خو تر ډیره طبیعي دي. دا طبیعي خصوصیت د افغانستان د زراعتي تولیداتو، د افغانستان تولیداتو ته یا صادراتو ته ځانګړی ښکلا یا ښېګڼه نشي ورکولی.
تکل سه مارز وک په شروع کې تاسو ته ما ویل چې په دې منطقه کې افغانستان یو د بهترینو هیوادونو څخه دی چې زراعتي لحاظه ښه محصولات لري. د هدف مې همدغه ټکی و چې کیفیت یا که خوندې په نسبت هارمونونو نه استفاده نه کیږي، یعنی یو دغه دي که فطرتي نیچرل دغه پکې زیات د خوند پکې زیات دی. نو اما متاسفانه دا به چې کله بازار ته ځي هلته قیمت مهم کیږي، دا به ډېر قیمت ته تمامېږي چې هغه خلک ورته هر څوک لاسرسی نه لري، یا په بله معنا باندې هر څوک توانایي د قدرت او یا قدرت اخستلو د دې نه لري، دا ډېر قیمته تمامېږي. او دویمه دا ده چې دوامدار نه په بازار کې، ځکه چې موږ ما مخیر وکړو چې موږ هغه د صادراتو لپاره هغه میکانیزم چې ویل تر څو موږ په دوامدار شکل باندې بازار ته عرضه کړی شو هغه نه لرو. نو یو قیمته تمامېږي چې هغه بازار نه پیدا کوي، او دویمه دا ځکه هر څوک د دې توانایي د اخستلو نه لري ولو کارګانیک ووسي. او دویمه دا ده چې کیفیت دوام د لاسرسی په اساس باندې دوامدار په بازار کې نشته دی، او هغه په دوامدار په بازار کې نو ما غواړم چې په مرور د زمان باندې دا د رقابت نمولېږي او بازار کې ځان ته ځای نشي پیدا کولې. مونږ په کچیرته د خپل زراعتي محصولاتو لپاره صادراتي کړنلار درسته کو، په دې کې هیڅ شک نه بولم چې مونږ په دې منطقه کې تر ټولو مخکخه اوسو، او هغه په ماده کیفیت په اساس باندې چې افغانستان زراعتي لري نور هیوادونه په دې مدغه کې نه لري، بل خصوص زمونږ میوجات.
ډیره زیاته مننه اډوال صاحب. یو بل اوریدونکی هم لرو چې پښتنه به واخلو او لغنه به ورسته خپل بحث ته دوام ورکو. مهرباني وکړئ د ازادي رادیو تر شنه اسمان لاندې پروګرام د خپل ځان معرفي کړئ او بیا مو سوال وایست.
سلامونه کاکا او مېماته او د افغانستان ټول مظلوم او ملت ته وایم.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړئ.
ولا د موضوع شمو زده د کیفیت خودشان هم د ټول کم کمزوري دي تاواره ده. یو بل خپل یو تجربه سره شوې کوم په دې درې ورځې مخکې د چهارشنبې په ورځ ما داسې شیان ولیدل چې ما چې هغه لږ موادو سره یې نور نو دا کار نه کوي، هغه هم دوی په بازار کې خرڅوي. نو داسې شیان خو اوس په دې افغانستان کې خرڅوي، نو دغه مخنیوی باید په ښه توګه وشي.
ډیره زیاته مننه، سلامت اوسئ. مننه له دې چې خبرونه کې مبرخه وخسته. افغان صاحب دې اوریدونکو په سوال کې تاسو پوښیوي یاست خو ځواب ورکړي. فکر کوم دا اوریدونکو د سی وای چې د اوس په بازار کې ډیر د ټیټ کیفیت لرونکي محصولات په بازار کې خرڅيږي، او دوی وایي چې د غوښتنه داده چې چارواکي مخه ونیسي. که تاسو کومه تبصره لرئ په دې باندې ښه ترخه کنه بیا بل تاسو نه د اډوال صاحب د مخکینی تبصره په جواب کې یو څه واورو چې تاسو له چارواکو نه په افغانستان کې څه اوریدلې چې هغه اقتصادي نظام چې دوی غواړي په افغانستان کې تطبیق یا عملي کړي او دغه په اساس ټول د افغانستان اقتصادي چارې سره سمبال کی، تاسو څه اوریدلې له واکمنو طالبانو نه؟
دا کوم څه بیا خو دې ورور بوسو پښتنه کې چې دوی له سي حکومت باید چارواکي ورته زیر سي کتا سي وګورې امارات له پتاګ سره په سرحداتو کې دی تر ډیره حد هغه خپل وظیفه خسر تر سوالې بخوا کتا سي کتلې په دې تیر دوه کلو کې سره کوم تو کې خارج ته بیرته ور مسترسوي ایران او ترکمنستان او نور هغه یوادو ته چې هغه به کیفیت ته توکي هټ تل یا نور شان راولل دا به دې تیر شلو کلو کې هم دومره نه ور بیرته مسترسوي. خدا یو څه وخت ضرورت لري کتا سي اوریدلې سورې مخکې مسولین دا پریکړه وکړه چې موږ باید په سرحداتو کې سکنرونه ولګو او موږ باید ټول توکي د سکنر لارې تشریح کوو بعد لغه هغه ملک ته راوارد شي. نو د دې ورور پښتنه ان شاء الله په لاندې وخت کې حکومت تر ډیره حد دې ته متوجه ده چې څنګه د بې کیفیت توکو مخه ونیسي. او بل تکل صاحب ته پښتنه وکړل چې حکومت پلان لري او څه وایي څه به دې څه داسې موږ په دې تیرو کلو کې هیڅ نه دي کړي او تر اوسه پورې امارات هم د تیر حکومت په پالیسۍ مخته روان ده او نوی تازه طرحې جوړې کړې دي، څه زړې راخېستې دي، څه نوې کې ځای په ځای کړې دي. موږ چې کوم وینو تر ډېره حده دې ته کوشش کوي چې یو سیستم موجود کیاو اقتصادي نظام یا دې پوموم کې د نظام د جوړېدو لپاره طرحې تګلارې جوړې کی او دې طرحو ځکه کپ دیر کې او کومې طرحې تګلارې چې جوړې شوی وي هغه ډېره مشکل زاوی او ډیر مشکلات په خول دغه طرح چې دی جوړی دا بم ډیر ستړي رامنځته کی ځکه موږ له قانون له نظام له سیستم ډیر لري یو او موږ تر ډیر حد په دا ساده سیستمو کې خوشاله یو چې بس په موږ تکلیف رانه چې په ځان تکلیف نه راوول سیستم ته ځان نه یارو دماغ نه یارو موږ ځانونه دغه سي پاغسي یغه دغه کې مویل دي په دغه ځان داسې په بغل تیر ولان کې په سیستم کې به خوشاله یو او دنیا په سیستم باندې چلیږي تر ډیره حد حکومت لګیا د څنګه طرح جوړی کی تګلارې جوړی کی ټول بخښونه ګوري ټول کته چې وګوري په تیر حکومت کې خالص آتا په کابل کې به خلکو مالیه نه ورکولې د کورو د صفایي پیسې به نه ورکولې اوس دوی لګیا دي په ولسوالیو کې له خلک اخلي حالانکه د خلکو اقتصادي وضعیت خراب ده خدا براولې سیستم ته بل لار نه لري هغه که د خلکو اقتصاد ښه که نه یې صحیح ده حکومت باید یو څه شفاف وي یو څه د هغه باید وکړي په خلکو باندې هغه غریبان هغه بیچاره خلک سینې چې ورکولې هغو سره په څنګ کې یو داسې لار ورکه چې آینده کې د دې کار جوړ شي هغه ته باید هغه باید خپل مالیات ورکي ورته خوشاله باید اوسېږي چې حکومت ماته زمينه برابرې کار برابرې دلته یو شای نسته کچېرې موږ وایو په ملت باندې فشار ده په ملت باندې زور ده ستړي دي مشکلات دي خدا جوړول غواړي وخت بیا کله جوړه څنګه جوړه نو داسې داسې حکومت تر ډیره حده دغه مشکلات په دادی باندې اقتصادي فشارونه او دغه اداراتو سره د دې نابلدي او دغه
افغان صاحب او بخي افغان صاحب تاسو خو یاد وکړه چې د طالبانو حکومت اوس هڅه کوي چې د سیاو سیستم را منځته کړي او ځینې مثالونه مهم ورکړل خو یو خدای د مالیو مسله چې تاسو یاد کړه ډیر خلک شکایتونه لري چې په سم ډول سره یا په ترتیب سره چې باید د مالی راټولې شي نه راټولېږي دوهمه خبره دا ده د ظرفیت خبره ده تاسو مخکې یادونه وکړه چې د طالبانو حکومت ډیره هڅه کوي چې یو اقتصادي سیستم را منځته کړي مګر آیا د دې اقتصادي سیستم د جوړولو لپاره ظرفیتونه یا مسلکی مهارتونو ته ضرورت شته دا دوی لري که نه لري اوس خو موږ چې وینو د افغانستان له اکثرو ادارو نه مسلکی کسان په راس نه استل شوي دي یعنی د تصمیم نیولو له پوړیو نه لري شوي دي یا له افغانستان نه وتلي دي په دوی کې دا ظرفیت یا شته یا اوس کار پرې روان دی پروګرامونه لري د ترینینګ پروګرامونه یا مثلا په د خپلو مامورینو چې اکثرا طالبان دي یا ملایان دي د دوی د لپاره چې ظرفیت ورلوړ کی داسې پروګرامونه پلانونه په حکومت کې دنه نشته
تکل صاحب موږ تر ډیره حد ځ خپل په یو سکتور کې ترانسپورت کې تر ډیره حد انوالف یم ډیر کاروبار له ترانسپورت سره ده او موږ چې د حکومت طرح سه وسې موږ ته جوړ کړی دی یو افغان په حیث دی یو تاجر په حیث دا په تیر 15 کلو کې هم نوی جوړې سوی او نیو جوړولې دلته بعضی افراد او اشخاص سره ستا او تر ډیره حد د خپل هم سره ورته زیر دی ګوره د غوخوازي د حکومت طرح تګلارې جوړېدلې نیمه پاتې کې دی هغه ته به دغه سیستم جوړې دی چې فساد بکرات مشکلات بکرات خو اوس د حکومت طرح چې جوړېږي تر ډیره حد د ملت هم ځان سره کې شریک کړي دا او ته غواړي چې اغه نه یې مواوري نړیوال کاروبار یا اقتصاد هم تشریح کی هدي اقل نن زبا دغه ګوګل او دغه سوشل میډیا او دغه دوم رسوي دي چې خلکو ته تر ډیره حد دغه بررسی یا طرح جوړول
دا افغان صاحب زما مطلب په مسلکی پرسونل کې دی مثلا زه تاسو مثال درکوم چې اکثر مسلکی کادرونه له افغانستان وتلي دي دا یو خبره ده دوهمه خبره ده چې نیمایي د ټولنې چې خزي دي هغه د کار لیکونه استل شوی دي نو په داسې یو حالت کې د مسلکی کادرونو مسأله دوی څنګه حل کوي یعنی طالبان روزی د دې لپاره چې هغه خالی څوکۍ او خالی ځایونه مسلکی پیډک کی
تکل صاحب دوی په دې هڅه کې دي خدا دغه د دې خصوصا په دغه بخش کې دغه سوچ کفایت نه کوي دا موږ له دې حالت نه سیرا وستلای دا ملک دی ټولو افغانانو ملک دا او دا دی ټولو هغه کډرونو چې دلته خواري کړی دي دلته تعلیم کړی دا د افغانستان په پیسو تللی خارج کې زده کړې کړی دي دا په دې باندې حق لري او امارات دا یو خبره ده چې تر ډیره حدا حکومت امارات باید دې ته متوجه سي د غوسنۍ حالت تر کله پورې او څنګه باید مخ ته لاړ سي. نه دلته موږ خخ کډرونه لرو، دلته ټول افغانان غواړي چې خپل ملک ته کار وکړي. دا کچیرې د غوسنۍ حالت دغه سي دوام وکړي، سي څوک په امارات کې په خو هغه به وظیفه کوي او څوک سي نه ول نه به کوي، یا خځه دغه سي به برخه تر پاتې کیږي. دا موږ د موږ سونه نه حل کوي، خو د وخت مطابق موږ دغه توکو لرو او دغه سوچم د پدې سوچ باندې لګیا یو کار کو او ان شاء الله ورته امیدوار یو. موږ وایو چې دی وضعیت ډیر پاشل یو، وضعیت ډیر خراب او حالت بالکل کنټرول متل یو. هغه کوم کترونه چې موږ روزلی ول یا د موږ کخوین دی وکړو، هغه یو بل حالت تللی یو. کېدای شي چې وضعیت جوړ شي، حالات جوړ شي، ماحول جوړ شي، بیرته ځای په ځای کې کچیرې ځای په ځای نه کی او دغه یو طرفه رواني. موږ آینده ته ډیر نه سو بیا خوشباوره کېده، یو مخ ته نه سو تلای. دلته ټول افغانان، ټول کترونه، خوین دی ورونه، دا په ګډ باندې په هر سړی په خپل بخش کې په خپل ځی کې باید د دې بحران د راوتو او د دې ملک د ترقی لپاره باید کار وکړي او ونډه کې ورکړي ترغو افغانستان ښه خواته بوزو، اقتصاد هم په پښو ولاړ.
ډیره زیاته مننه له تاسو نه افغان صاحب. هډوال صاحب، ښاغلی افغان ویل چې د طالبانو د حکومت چارواکو هڅې روانې کړې دي چې په بیلابیلو برخو کې د اقتصادي نظام د جوړولو لپاره، مخصوصا د دې لپاره چې لکه څنګه چې تاسو مخکې ویلې چې د هیواد لپاره یو اقتصادي اډانه یا بنسټ رامنځته کړي. دوی ویلي چې په دې برخه کې د طالبانو هڅې روانې دي او تر اوسه پورې دوی وایي چې ډېرې زیاتې نتیجې هم په ډېرو برخو کې ورکړي دي. زما پوښتنه دا وه ترې چې اوس تاسو نه هم غواړم همدا پوښتنه وکوم، اډوال صاحب، چې ظرفیتونو مسله ده، د نظامونو او اقتصادي وضعیتونو دا خو په ظرفیتونو باندې جوړیږي. د اوسنی حکومت مسلکی ظرفیت د اقتصادي جوړونې لپاره، او مخصوصا زمونږ بحث چې اوس په صادراتو په وارداتو په مسله باندې دی او د دې ترمنځ د انډول په مسله باندې خبرې کوو، د مثال په توګه د دغه سی یو ناقصې د رفع کولو لپاره، آیا دوی ظرفیتونه لري په حکومت کې دننه په اړوندو ادارو کې؟
زه خو تکل صرف یو خدا ده چې زه کوم شخصا کوم داسې یو پلان یو طرحه نه وینم چې افغانستان اقتصادي لحاظ خود کفایت طرف ته وړي. چې شه چې روان دي دا د روزمره تجارت او اقتصاد په اساس باندې کار دی او کیږي. یعنی دا د دې زیږنده نه ده چې افغانستان کوم اقتصادي نظام لري، اسلامي اقتصادي نظام غواړي ولري، په دغه مونږ تر اوسه نه پوي، او که مختلط اقتصادي نظام ولري چې هم اسلامي ووسی او هم که وزیع دنیاوي ووسی، او کنا که چیرته غواړي یو بل نظام. به هر حال هر نظام چې ووسی دغه باید اهدافي معلوم ووسی او دغه د پاره که پالیسی باید ووسی. نو بیا خلک ویلی شي چې افغانستان یا دغه دولت چې دی دغه اقتصادي طرحه ده، غواړي چې په مرور د زمان باندې افغانستان اقتصادي خودکفایت ته ورسي. اوس راځو دویم وخت چې دا موجود نه دی، طبیعي خبره ده، ظرفیتونه نشته دی، کادر نشته دی. کادر د هر اقتصادي نظام لپاره خپل کادر موجود دی. موږ په افغانستان کې دوه اقتصادي نظامونه تجربه کړي دي وم لیدل. یو سوشلیستي اقتصادي نظام او چې د کمونیستیک سیستم یا نظام زیږنده او تجربه هم کوي، په هغه کې مونږ کادر هم لرو، د خلکو مو هغه خوبیان هم لرلی او خرابیان هم لرلی. په دې شتیر شلو کلونو کې مونږ آزاد بازار تجربه کړ، دا هم خپل خوبیان هم لرلی، خرابیان هم لرلی. وګت بحث ته زدانه وایم چې دا خر نظام او خراب نظام دی، هغه خراب نظام دی. به هر حال هر اقتصادي نظام خو بد لري، اما مهمه ترینه خبره دا ده چې باید واضح وو چې کوم اقتصادي نظام د پارزو. اوس دې د پاره طبي خبره ده چې حکومت باید دغه ولري، کړنلار ولري، او هغه د افغانستان اساسي قانون دی چې هغه باید تسجیل کی وي چې دا دولت په دغه نظام لري چې مونږ نه لرو. قدر په دویمه برخه کې راځي، بیا چې داغه نورست هغه ته قدر ضرورت دی، ځکه په ماغه کوم نظام چې لري هغه نظام متخصصین برابرې، د آزاد بازار خپل متخصصین دي، سوشلیستي اقتصاد خپل متخصصین دي، د اسلامي اقتصاد خپل متخصصین دي. اما بیا هم که دوی یو نظام ومټه کې زه په فعلاً داسې قدر نه وینم چې هغه د دې جوګه اوسي چې افغانستان اقتصادي لحاظ خود کفا کی. موږ په تیرو شلو کلونو کې ډیر ښکلی قدر روزلی و افغانستان د پاره د بشری منابع کافی پیدا شوی وي، یعنی که خو لنډ ټکي په یو ټکي کې درته ویم، کله چې د افغانستان قدر بشری منابع د دې جوګه شو چې په میز باندې د نړیوالو سره د نورو مملکتونو سره کینه د تجارت په لحاظه او دا بحث وکړي چې چی شی ورکو او چی شی ترینه واخلو، متاسفانه افغانستان نظام سقوط وکړه یا بدل شو او هغه قدرونه موږ د لاسه ورکړه، هغه لاړل بیرون په نورو هیوادونو کې پراته دي، او په مرور د زمان باندې که چیرته دوی ته فرصت ورنه کول شي را ونه غوښتل شي، دا هر یو ته مصروفیږي، وخت تیریږي، افغانستان دا قدر د لاسه ورکوي متاسفانه.
ډیره زیاته مننه. د خبرونې په وروستیو دقیقو کې یو دا بحث سره رانغاړو. لومړی بیا هم تاسو سره پاتې کیږو اډوال صاحب، چې په کومو لارو د افغانستان د صادراتو کچه لوړېدلی شي، یعنی بیرته هغه خپل اصلي بحث ته کرا شو، او د دې لپاره چې دا د صادراتو د وارداتو ترمنځ هغه بیلانس یا انډول بیرته اعاده شي، د دې لپاره په کومو لارو نه باید ولاړ شو او کار ترې واخلو؟ یعنی مشخص یو دوه درې دغه کارونه باید چارواکي وکړي.
دوه عمده برخې دي. یوه دا ده چې موږ موجوده تولید دپاره یا هغه څه چې فعلاً لرو او نورو هیوادونو ته وارده او څه کولی شو تر څو د دې کیفیت بهتر کړی شو او دا محصولات په بازار کې رقابت وکولی شي او دوامداره بازار ولري او د افغانستان خلک د هغې څخه ګټه واخلي، دا یو بحث دی. او د دې تر څنګه دویم بحث دا دی چې کوم هغه شیان دي چې په افغانستان دولت د لحاظه دوی هغه اسانتیا به رامنځته کړی شي تر څو پانګوال راشي دلته پانګونه وکړي او افغانستان هغه بازار ته بیا ارزښت کړی شي. مثلا یو مثال ما ویل که افغانستان معادن دي، که افغانستان ډیر سرشار او ډیر معادن لري، په دې برخه کې پانګونه دنیاوالم علاقه لري، وس بحث دا دی چې وخت دې ته خلک علاقه لري، منطقه کې خلک علاقه لري، په نړیوال سټیج باندې خلک علاقه لري، پانګوال البته وس هغه موانع چې شې دي چې دا پانګوال دلته نه راځي. تر ټولو مهم ترين بحث بیا راځي او ماغه دې تکي ته چې موږ څنګه کولای شو چې یو قابل قبول جامعه د نړیوال د پاره وسو، څنګه کولای شو چې موږ په دې نړیوال کلی کې هم یو کور وسو، هغه شرایط باید پوره کړی شو. موږ ویل چې هغه څه شې دي، مثلا موږ نړیواله اجماع باید ولرو په دې ټکی باندې، داخلي اجماع باید موږ ولرو او دا باید سره په یو ټغر راټول کړی شو. دا تر ټولو مهم ټکی دی. بیا کولای شو چې موږ پانګوال راجذب کړو، په دې برخه کې پانګونه وکړی شو. نو بیا هم وایم چې که دا دوه ټکي موږ وکولای شو چې داخلي تولید دپاره کوم موانع دي، که حقوقي موانع دي، قوانین دي، طرزالعملونه دي او تشویقي کړنلارې دي، هغه وټاکلی شو تر څو په هغې شکل باندې موږ کیفیت بهتر کړی شو او رقابت یې جوړ کړی شو. او دویمه برخه دا ده چې هغه معیارونه باید پوره کړو چې افغانستان د دې نړیوال کلی کې جزو سی او پانګوال جذب کړی شي، هغه برخه چې تر اوسه په لاس نه دی وهل شوی هغه د افغانستان استخراج وکولی شي او افغانستان اقتصادي لحاظ خود کفا کړی شي.
مننه. اډوال صاحب، یو بل پوښتنه لنډه که لطفا ځواب راکړئ، بیا زه غواړم چې بس له افغان صاحب سره پای ته ورسوم. د طالبانو پر حکومت باندې اقتصادي او نړیوال بانکي بندیزونه او نور بندیزونه چې شته، دغه چاره یعنی د افغانستان دغه د تجارتي بالانس لپاره څومره خند دی، یعنی په دې برخه کې څومره لوی خند دی؟
غټ ترین خند هم دی. تر د تجارت اساسي ترینه مهم ترینه برخه د تادیاتو برخه ده. که ته هر څومره زیات صادرات او وارد صادرات ولري او دغه پیسې ستا اسعارو ته رانشي او ستا ملي ذخیره لوړ نه کی، دا بې فائدې ده. هغه دې د پاره تر ټول اساسي ترین بحث هم دلته راځي.
بله مننه له تاسو نه اډوال صاحب د خبرونه تر پای یوازې څو دوه دقیقې لرو. افغان صاحب له تاسو نه ما غوښتل پښتنه وکم چې طالبانو د حکومت له اړوند وزارتونو ادارو نه تاسو څه تمه لري چې د لپاره چې دغه دفیسټ چې ما مخکې یادونه وکړه یا کسر چې په تجارتي بیلانس په برخه کې رامنځته شوی دی، یعنی د وارداتو د صادراتو ترمنځ نه انډول، د دې لپاره چې دغه ستونزه حل کړي څه باید وکړي د طالبانو چارواکي؟
تکل صاحب مننه. لکه څنګه چې وختي بحث پی وسو، تر ډیره حده امارات باید کوشش وکړي چې هغه افراد او اشخاص راوبولي چې د دې ادارې او دې یا خپل ځان جو پوي کې یا لاغو یو څه زده کی، ځکه موږ له دې وضعیت د وټول لپاره کسانه ستاسو ویل تخصصي بخشو ته ضرورت لرو، هغه باید فعال شي، ځکه موږ باید سیمه تشریکو، موږ خپل تجارت باید تشریکو، موږ باید وکولای شو، ځکه د دوه کلو کې تر ډیر حده دی خالص دې ته کار کاو چې څنګه د خپل اشتوالی سر وخی چې موږ یعنی په اداراتو کې څنګه کولای شو، ادارات څنګه موږ د اثر لاندې راوستلای شو، موږ بنیادی کارونه لوسه نه دي سی وختي لکاډوال صاحب
ډیره زیاته مننه.
لوسه طرحه لا جوړ نه دي، لاوس عملی سوی نه دي، ان شاء الله چې دغه کومو تګلارو باندې دی کار کوي لګیا دي، موږ ورته خوشبینو ان شاء الله چې دا هم راو باسي یو خواته موږ ان شاء الله کې وته، ځکه دلته ژمنتیا او دلته اراده موجوده ده. اوس مننه
مننه له تاسو نه. ملي سوداګر محمد نبی افغانو چې د اقتصادي چارو له شنون کې او د افغانستان بانک له پخواني مرستیال خان افضل هډوال سره یو ځای د ترشنا اسمان لاندې په نننی پروګرام کې زموږ میلمه وو.
My in the garden, I love you, I take a shot. Sarina ka